سلام ده ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې د تاسیس موخه خبري مجله هم پر رادیو سربیره تازه د رادیو پر فیسبوک یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلې او اوریدل شي. مجله په خبرونو پیلو دا راپورونه مخې نن په کابل کې دوی چاودنې شوې دي. لومړۍ چاودنه سهار وختي د خیرخانی مینې ابو مسلم خراساني جومات نږدې وشوه. د دې چاودنې په نتیجه کې د مرګ ژوبلو او تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. دویمه چاودنه ماسپښین په دشت برچی سیمه کې شوې ده. تر اوسه پورې د دې چاودنې چې ویل کېږي له دریو بجو وروسته شوې ډېر جزئیات نه دي څرګند. خو د پیښې یو شاهد ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د برچی سیټي سنټر د سوداګریز مرکز مخې ته شوې ده. ویل شوي دي چې په چاودنه کې مرګ ژوبله پیښه شوې خو کرش میری د دې خبره تر خبرېدو پورې نه دی معلوم. طالبانو د دواړو پیښو په اړه باندې تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د دې اونۍ د شنبې په ورځ په دشت برچي کې په یو کاسټر موټر کې د چاودنې په نتیجه کې درې تنه ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د دې برید مسؤلیت داعش سخت دریځ ټلې په غاړه اخیستی و. دا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو له لوري په روستیو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو ښځو پر نیولو ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. یو نامه نن په یو خبر پاڼه کې ویلي داسې اسناد ترلاسه کړي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کسانو د روانې جنورۍ له لومړۍ څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم یو شمېر ښځې او نجونې نیولې دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت همداراز وایي چې په پلازمینه کابل کې ډېر شمېر ښځې او نجونو ته خبر رای ورکړ شوی او نیول شوی دي. همداراز د دایکنډي ولایت په مرکز نیلي کې هم ښځې او نجونې نیول شوی دي. طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې د حجاب په نوم د ښځو د نیونو په اړه زود نقیص څرګندونې کړې دي. په داسې حال کې چې ځینو طالب چارواکو په دې تړاو د چا د نیولو ادعا ورت کړې، ځینو نورو یې تایید کړې او ځینو یې بیا ویلي دي چې د لنډ وخت لپاره یو شمېر بد حجاب ښځې نیولې او بیرته خوشې کړې دي. یوې نسبتاً زورورې زلزلې چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ګڼې سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې پر اساس باندې د دې زلزلې چې د افغانستان د غرمې په 11:55 وشوه شدت یې د رختر په حساب 6.4 درجې و. خو ریټرز خبري اژانس د اروپا د مدیترانې د زلزله پیژندنې د مرکز پر اساس د دې زلزلې شدت د رختر په کچه 6.2 ښودلی دی. د دې زلزلې ټکانونه په پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او هندوستان کې هم احساس شوې دي. د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد څخه 8 کیلومتر لري تر ځمکې 208 کیلومتر لاندې خودل شوې دي. ورمورس هم په بدخشان کې زلزلې احساس شوې چې شدت یې نننې ته ورته بلل شوې و. د اسرائیل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د غزې د دایمي نیولو او د فلسطینیانو د شړلو اراده نه لري. نتنیاهو د خبره یو ورځ مخکې له دې وکړه چې په هاګ کې نړیواله محکمه په غزه کې د نسل وژنې په تور غور پیل کړی دی. نتنیاهو د چهارشنبې په شپه په یو ویډیو کې په انګلیسي ژبه وویل غواړي څو خبرې روښانه کړي. اسرائیل د غزې د دایمي نیولو او د ملکي وګړو د شړلو نیت نه لري. دده هم ویل چې اسرائیل به د حماس د له منځه وړلو او د ملو د خلاصون لپاره غزه پر یو غیر پوزي سیمه بدله کړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په سور سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو د حوثي وسلوالو د حملو د پای ته رسیدو لپاره د جاپان او امریکا له لوري وړاندې شوی پریکړلیک تصویب کړ. په دغې پریکړلیک کې د ایران له ملاتړه له برخمنو حوثیانو څخه غوښتل شوی چې په سور سمندرګي کې بریدونه سملاسي ودروي. امنیت شورا همداراز له دې ډلې غوښتي چې د ګلکسي لیډر تجارتي بیړۍ خوشې کړي. دا بیړۍ چې خوند یو اسرایلي سوداګر دی د جاپان تر مدیریت لاندې وه او د حوثیانو له لوري د نومبر په 10مه له 15 عملو سره وتختول شو. امنیت شورا د روسیې له لوري د ځینو تعدیلاتو وړاندیز ته چې پریکړلیک یې کمزوری کوه منفي رای ورکړه. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په مجله کې سره دا مطلب واورېدل او کتلای شئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په کابل کې غبرګي چاودنې شوې دي. د دې چاودنو چې څومره تلفات لري وړاندې درته جزئیات لرو. بل پلو د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي نږدې 90% افغانان د ورځې تر $1 په کم لګښت ژوند کوي. همدارنګه له دې سره جوخت په سویس کې میشت یو روغتیایي موسسې ویلي چې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو روغتیایي پرمختګونه له خطر سره مخامخ دي. د روغتیایي پرمختګونو همدارنګ دا چې په دغې تیرو 2 کلونو کې د افغانستان روغتیایي خدمات له څومره ستونزو سره مخامخ وو په دې اړه هم درته جزئیات لرو. په ګاونډي ایران کې بیا ایراني چارواکو ویلي دي چې په کرمان کې د روسي برید اصلي طرف یو تاجکستانی و. چې دا تاجکستانی څوک ده او دا برید یې ولې په ایران کې طرح کړی و په دې اړه هم درته جزئیات لرو. د پکتیا د اوسیدونکو هغه غوښتنه چې د طالبانو له حکومتې د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کړې ده دا به هم درسره شریکه کړو. او د شنن د افغانستان او هند ترمنځ لوبه ده، د دې لوبې جزئیات به هم درکړو. نور مطالب هم شته، مدیان غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
یم ستړی مشه. په کابل کې نن په 2 چاودنو کې یو شمیر خلکو ته مرګ شو بل وخت ده. دا چې د دې 14 روستي جزئیات څه دی ورزو اسمت سروان د سروان صاحب ستړی مشه په خیر غلی تاسو ته وایي چې دغه 14 د کابل په کوم سیمو کې شو دی یو مرګ شو بل لري او کنه؟
ډیر مننه فریده جانې. لکه څنګه چې تاسو ویل په کابل کې نن 2 چاودنې شوې دي او دواړه مرجوب لري. هم لري لومړۍ چاودنه سهار وختي د خیرخانې مینې 1500 فامیلی څلور لاري او ابو مسلم خراساني جماعت ته نشته شوې ده. د دې چاودنې په نتیجه کې د مرجوبلو او تاوانونو په اړه دقیق معلومات لا هم نشته، خو د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو وی وسلوالي مخالفي ډلې د دې حمله مسولیت منلې دی او په خپل اکسپانه کې ادعا کړې ده چې په دې برید کې درې طالبان وژلي او دوه نور ژوبل کړي دي. د جبهه همدار اس دا ادعا هم کړې ده چې په 14 کې د طالبانو دوه رینجر موټرونه یو مخ ویجاړ کړي دي. دوهمه 14 ماسپښین په دشتي برچی سیمه کې شوې ده. تر اوسه پورې د دې 14 چې ویل کېږي له درو بجو وروسته شوې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. البته تر دې پخوا په دشتي برچی کې چې اکثره اوسیدونکي شیعه مذهب دي د اکثرو حملو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی ده. خود پیش یو شاهد چې په امنیتي ملحوظاتو یې نه غوښتل نو یې واخیستل شي. ازادي رادیو ته د دشتي برچی د 14 په اړه وویل چې د 14 د سوداګری مرکز مخته شوه ده. د هم درس وویل
ته میتونم که حوالی ساعت 2:50 و یا 5 دقیقه در 3 ساعت 3 بعد از ظهر مانده بود که این انفجار متاسفانه در درب ورودی برچی سیتی سنتر رخ دادن که گفته میتونم که انفجار خیلی قوی بود، همه را به وحشت کشانده بودند. شواهدهای عینی و همچنان کسایی که عزیزانشان در داخل برچی در داخل مارکت تجارتی بود می آمدند، فامیلش وضعیت خیلی خراب بود و بعد از 15 دقیقه الی 20 دقیقه در محل رویداد آمبولانس ها رسیدند.
یوی بلی سرچینه وویل چې په دې پیښه کې د یوې نجلۍ په شمول شپږ تنه وژل شوي دي او لږتر لږه 15 نور ژوبل شوي دي. خو د کابل د پولیسو لپاره د طالبانو ویاند خالد زادران اف پی یا فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې البته د طالب چار فرانس پرس دي همدغه طالب چارواکي په قول ویلي دي چې په دې پیښه کې 2 تنه وژل شوي دي او 12 نور ټپیان دي. طالبانو د لومړی پیښې په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د دې اونۍ د شنبې پر ورځ په دشتي برچی کې په یو کاستر موټر کې د 14 په نتیجه کې 3 تنه ووژل شول او 12 نور ژوبل شول. د هغې حملې مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی و. د نن ورځې له دغو 2 چاودنو سره چې یوه په دشتي برچی کې او بله هم په خیرخانه میله کې شوې ده، په مجموع کې په روانه اونۍ کې په کابل کې 4 چاودنې شوې دي.
ډېر زیاته مننه کور ودان اسمت سروان و چې په کابل کې د خبرګو 14 په اړه روستي جزئیات راکړه. په همدې موضوع به تم شو د امنیتي چارو شننکې جنرال نعمت الله جلیلی هم را سره په مجله کې وصل شوی دی. جلیلی صاحب تاسو هم ستړي مو شیخ پرونی ته په خیر راغلی. ساسي پان باندې که په پیل کې راته دا وایي ولې طالبان دغه بریدونه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي؟
سلام علیکم و رحمت الله و برکات و قدر منی خوری سلامونه ولند کوم ساس الله لاری طول هوا دوارته او ساس طول مرسن دی رادیو آزادی غت سلامونه سلامونه باندې مانس ډیر زیات مننه ده چې افغانستان د سولې سیزه لا په دی خو د ناورین سره مخ دی او هر ورځ افغانستان او د افغانستان ټول نه او مظلوم ملت له د وینو له بهیر سره لاس او ګریوان دی د افغانستان یو ډېر دردناک او تراژیدي پېښې دي چې له رامنځته شوې دا چې بیا هم نن ورځ د طالبانو د حاکمیت د سوری لاندې بیا هم امنیت ټینګ نه دی او افغانستان بیا هم د خپلې د ناورین او د دې ویر سره لاس او ګریوان دی دلایل هم داخلي بنه لري او هم بهرني لا بهر نه راځي د لیکونکو تر هغه لري د چوالي د افغانستان امنیتي وضعیت خراب کی هغه هم د خپل د استخباراتي او د سارنې د خپل د سیاسي او استخباراتي لوبو په بنیاد باندې
جنرال صاحب کدا راته وای طالبان دا کوي چې په افغانستان کې امنیت شته ده او دغه کومیډلی چې تاسو یادونه وکړه چې بهرني عوامل دي یا داخلي عوامل دي دوی مخکمه یادونه کړې ده چې په افغانستان کې داسې ډلې نشته ده نه پټنځای لري څوک او نه هم دایښ په افغانستان کې فعال دي ساسي پان باندې بیا ولې دغه ډول بریدونه کیږي
دا اسی یو خبره ده چې د دې وګورې چې څوک دا ادعا کوي چې په افغانستان کې تر هغه ډلې وجود موجودیت نه لري زه دې خبرو سره امر کینم د اوله بد مرګ د افغانستان هغه جفاکار او ظالم ډلې چې د افغانستان له بهر راز لري کلکی د باز دې هو د باز د باز د پدونه له خوره د افغانستان ته هغه یو خپل موخي اخباراتي او د خپل ستراتیژي موخي افغانستان
جلیلی صاحب کدا راته وای د دوی د ستراتیژیک مخ خو په افغانستان کې څه دي څه غواړي دوی
طبعا خپل مخ لري افغانستان او د افغانستان او ولاو د اسلام کل شوی اړي کې د پخوانه هم په وجود دي او وي دي د خپل یو تهديدي د تهدید لپاره ولې د پلار ډالرام په بدیل په شکل
جلیلی صاحب فکر کوم چې ساسې په انټرنیټ کې اوس ستونزه ده موږ په سمته باندې ساسې غکناو روح ته وکړو چې د واتس اپ لاري وکول شو لا تاسو را اړیکه ونیسو په دغه موضوع باندې ساسې تحلیل لزان سره ولرو ډیر مننه چې راغلی وخت مو راکړو موږ سره په خبرونه کې پاتې شوې به هم افغانستان کې پاتې کیګو د ملګرو ملتونو پرختیاي ادارې یو ان ډی پی وايي د طالبانو له واکمنۍ وروسته 50% افغانان د ورځې تر یو ډالر په کم لګښت ژوند کوي د دې ادارې په راپور کې راغلي دي چې په خوځو د طالبانو محدودیتونو ل شپږ سو میلیونو تر یو میلیارډ ډالر پورې د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی دی ورزو لې می سپیشل تعلیم جن ستړي مشي په خیر اغلی تاسو کې دغه راپور نور جزئیات را سره شریک کړئ
سلامت اوسم فریده جان لکه څنګه چې تاسو ویل د ملګرو ملتونو پرفتی اداره یو ان ډی پی وايي د طالبانو واکمنې دوه تا 50% افغانان د ورځې تر یو ډالر په کم لګښت ژوند کوي د ادارې د پنځمبه پورس په یوراپور کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنې د ورسته په افغانستان کې وضعیت اقتصادي وضعیت خراب شوی چې تر ډیره یې کدي اغیزمنې کړې دي په راپور کې راغلي دي چې په خځو د طالبانو محدودیتونو له 600 میلیونو ډالر تر 1 میلیارډ ډالر پورې د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی دی د یو ان ډی پی د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسی د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید 9% راکته شوی دی پراپور کې دا هم ویل شوی دی چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپل مرستې ډېرې زیاتې کمې کړې دي د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د طالبانو لخوا په خځو د تحمل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د اغیزمنو خځو لپاره د خځو په محوریت د پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنې هم کړې دي د سازمان همدا شل نړیوالې ټولنې هم غوښتنې دي چې د افغان خځو له مبارزو ملاتړ وکړي خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور ردوي او ادا کوي چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی دی، افغانیو ارزښت لوړ شوی، تورم ټیټ شوی او کارونه هم زیات شوی دی. په ورته وخت کې ځینې هغه افغانان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي وای دندې له لاسه ورکړي او نور کارونه هم نه ورته پیدا کیږي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي. تر دې مخکې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورینونو په اړه راپورونه خپاره کړي چې مهم عوامل د نړیوالو مرستو کمیدل، د طالبانو محدودیتونه او ورځ تر بلې ډیریدونکې بیکاري ښودل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا هم په روانه اونۍ کې ویلي و چې په 2023 میلادي کال کې به شاوخوا 23.5 میلیونه افغانان د خپل بقا لپاره بشري مرستو ته اړ وي. فریده جانې
ډېره زیاته مننه. کور ودان لی مسپېڅلی و چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د هغې راپور په اړه باندې جزئیات راکړه چې ویلي نږدې 90% افغانان خپله ورځ د $1 نه په کم لګښت سره تېروي.
دا ازادي راډیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي راډیو څلور ویشت ساعت
په سویس کې میشته یو روغتیایي مؤسسه وایي چې په افغانستان کې روغتیایي پرمختګونه چپاتې شلو کلونو کې شوی و د طالبانو له واکمنیدو سره په خطر کې دي. د چې لتونې څه دي اوس مال په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه له څه ډول خطرونو سره مخ دي لاسنه کاکړ نه جزئیات اورو.
د کپس یا ACAPS سازمان وایي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د دغه هیواد لپاره یوه لویه اندېښنه ده. یا سازمان چې په بیړنیو حالاتو او ناورینونو کې د انسانانو اړتیاوې څیړي او مرکزي دفتر یې په سویس کې دی، په یو راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د رژیم بدلون د تیرو دوو لسیزو یعنې له 2001 کال تر 2021 کال د روغتیا پاملرنې د زیربنا سکتور او د دې هیواد ظرفیت او روغتیایي شاخصونه له خطر سره مخامخ کړي دي. د کپس د راپور له مخې د افغانستان د مرکزي د شمنیو کنګل کول، د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا تحریمونه، د 2021 کال په اګست میاشت کې د رژیم له بدلون وروسته په نړیوالو مرستو کې د پام وړ کموالی، د عمومي لګښتونو په برخه کې د طالبانو لخوا د ټولنیزو خدماتو په پرتله امنیتي سکتور ته لومړیتوب ورکول او د ښځو په وړاندې د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د روغتیا پاملرنې سیستم په نامطمئنه حالت کې اچولی دی. ایکپس دا شان زیاته کړي چې د کادرونو تېښته، یعنې د روغتیایي سکتور د روزل شویو کارمندانو په ځانګړې توګه د ښځینه ناستانو وتل د اوږدې مودې راهیسې یوه اندېښنه وه. د کپ سازمان په راپور کې راغلي د 2021 کال تر اکتوبر پورې په افغانستان کې هر 10,000 ناروغانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره شاوخوا 10 روغتیایي کارکوونکي موجود وو چې دا د نړیوال روغتیا سازمان لخوا د وړاندې شوي فیصدۍ په پرتله چې د هر 10,000 ناروغانو لپاره شاوخوا 30 روغتیایي کارکوونکي دي ډېر کم دی. د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زما تر دې دمه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک د متخصصینو له کمښت او په روغتیایي برخه کې له ستونزو شکایت کوي. موږ چې له دوی سره خبرې کړې، د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکي شبانې موږ ته وویل چې په کټخیلو کې د ښځو او نارینهو لپاره متخصص ډاکټره نشته او د دې په خبره یوازې عادي ناروغیو لکه تبه، ریزش او د وینو فشار د لیدلو لپاره ډاکټر شته، خو متخصصین شفخانه کلینیک هېڅ هم نشته. په ورته وخت کې د ړنګ شوي جمهوري نظام د کتلوي معافیت رئیس او د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر غلام دسکیر نظري ازادي راډیو ته وویل چې د مدیریت سیستم او د افغانستان د روغتیایي سیستم څخه د جدي څارنې نشتوالی، په دې سکتور کې د قراردادونو نه کنټرول او د نړیوالو منابعو نشتوالی د دې لامل شوی چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ناکامۍ سره مخ شي. نوموړي موږ سره په خبرو کې وویلي چې د سم مدیریت او د افغانستان د روغتیایي سیستم او په ځانګړې توګه د هغه همکارانو نړیوالو بنسټونو څخه د جدي نظارت نشټوالی چې د افغانستان دننه کار کوي له بده مرغه د دې لامل شوی چې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول په سمه توګه مخته ولاړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې درې اونۍ وړاندې د بې پولي ډاکترانو ټولنې په یوه راپور کې ویلي وو چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د ځواک او بودیجې د کمښت له امله ستونزو سره مخ شوی او د روغتیایي پرسونل کمښت، د روغتیایي وضعیت خرابوالی او د روغتیایي اړتیاو نشټوالی د خلکو په منځ کې د مړینې خطر ډېر کړی دی.
سنکا کروا چې په افغانستان کې روغتي خدماتو ته د لاسرسي او پاتیر شلونکو کې د دغه برخې لاسراوړنې چې د دوی په خبره باندې له خطر سره مخامخ دي چې سیات راکړه. اوس هم گاونډي ایران ته ورسو. ایران وایي د دغه هیواد په کرمان کې د روسي انتحاري حمله اصلي تره او بریدګر دواړه د تاجکستان وګړي وو. ورزو اسمت ساروانه په دې اړه نور څه زیات وره.
د ایران د استخباراتو وزارت د کرمان د بمی چاودنو د بم جوړونکو نوم څرګند کړ. د ایران د دولتي خبری آژانس ایرنا د راپور لمخې د استخباراتو وزارت په یو خبر پانی کې ویلي چې د چاودنو اصلي عامل د عبدالله تاجکی په مستعار نوم یو تاجکستاني و. د وزارت هم درازوي عبدالله تاجکی د دسمبر په 19مه له یوې ښځې او یوه ماشوم سره له جنوب ختیځو پولو په قاچاقي لارو ایران ته راغلی او د کرمان ښار په څنډه کې کور کرایه کړی و. د ایران د استخباراتو وزارت تر دې وړاندې یوازې دومره ویلي و چې د کرمان د چاودنو یو عامل د تاجکستان تبعه و او د هغه نوم یې هم نه و څرګند کړی. د ایران د استخباراتو وزارت د خبر پاڼې پر اساس عبدالله تاجکی پر دې سربیره چې د کرمان د چاودنو لارښوونه یې کړې د لاسي بمونو په جوړولو کې هم مهارت لري. د دې وزارت په وینا نوموړی د بمونو له جوړولو او له چاودنو دوې ورځې مخکې له ایرانه وتلی دی. د رواني جدي په 14مه په کرمان کې د ایران د سپایي پاسداران د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلیم په غونډه کې دوه چاودنو تر نیوی ډیر کسان ووشل. د وشل شویو کسانو په منځ کې لشته لشه 12 تنه افغانان هم شامل دي. داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه د دې برید مسؤلیت ومانه. د ایران د استخباراتو وزارت وایي د یو انتحاري حمله کوونکي هویت څرګند شوی. هغه چې د تاجکستان تبعه دی بازی روف بوزروف نومیشي 24 کلنه او د امان الله زوی دی. د دې خبر پاڼې پر اساس بوزروف له تاجکستان څخه د ترکیې وان ښار ته تللی له هغه ځایه د ایران له لارې افغانستان ته ستون شوی او د دغه هیواد په بدخشان ولایت کې له داعش سره له یو ځای کېدو څو میاشتې وروسته ایران ته ورغلی دی. د خبر پاڼې په دوام کې ویل شوي چې د داعش دا غړی د ځایي قاچاقبرو له لوري د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې د سراوان ولسوالۍ له جالق کلاګانې پولې راوستل شوی او بیا د همدې ولایت خاش ایران شهر او جیرفت ولسوالیو او بالاخره کرمان ته تللی دی. که هم د ایران د استخباراتو وزارت په خبر پانه کې د گاونډي هیواد چې د تاجکستاني وګړي ورڅخه ایران ته اوښته نه دی یاد شوی. خو د سیستان او بلوچستان ولایت یا د سیمې د پاکستان له بلوچستان ایالت سره پول لري.
اسمت ساروان و چې په ایران کې د کرمان د روستي برید د طرف اړه باندې چوسیات راکړه. اوس هم خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورځو. ساحل صاحب تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د افغانستان او هند ترمنځ په لوبه کې پچا چاو ګټله او په دغې لوبه کې تاسو څه وړاندیز کوئ چې لوبه به څوک وګټي او لوبه څنګه روانه ده؟
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته. د نننۍ سیالۍ پچا د هند لوبډل مشر روهیت شرما وګټله او هغه د پچې تر ګټلو وروسته په خپلو خبرو کې وویل چې وروسته دغه وشتنځای نه خرابېږي، نو بیرته چیسینګ یا هدف پوره کول پې په اسانۍ سره ترسره کیږي. ابراهیم زدران هم په خپلو خبرو کې وویل که تاس یا پچای ګټلی وای نو د توپ اچونې پرېکړې کوله، خو دا یې هم وویل چې په دې لټه کې به وي چې په لومړنیو د سر په څو ورونو کې لږ په طریقه توپوهنه وکړي او هغې نه وروسته به دوی د یو ښه مناسب هدف د ټاکلو هڅې وکړي. دمګړی د افغانستان په توپوهونکو کې ایڅ لوبغاړی نه دی سوځېدلی، رحمان الله ګربز او خپله لوبډل مشر ابراهیم زدران توپوهنه کوي. دوی 15 وره لوبه بشپړه کړې ده او 40 منډې کړې دي. د منډو سرعت لږ سست دی، خو لامل دا دی چې لوبه چې ګورو د سړې هوا له امله توپ موومنټ یا حرکت کوي د وکټ دواړو خواو ته. هماغه وجه ده چې توپوهونکی نه پرېږدي چې په اسانۍ سره توپ په بیټ راولي. زما اټکل بیا شخصي دا ده چې که افغان لوبډله وکړی شي تر 120 منډې وکړي نو یو ښه مقابله به وشي. د هند لوبډله که څه هم ځینې مخکښ لوبغاړي په لوبډله کې نه دي شامل کړي، خو په خپل هیواد کې د غوی د غزوانه لوبډل ډیره پیاوړې ده. دوی تازه د سویلي افریقا له سفر هم راغلي دي او پایات ملکی هم خې لوبي تر سره کړی دي. هندي مبصرینو د غراز د کرکټ نور مبصرینو چې د دواړو ملکونو په لوبو باندې کوم نظریات یا تبصری خبرې کړی دي همدا یې ویل دي چې لومړنۍ لوبه به د افغانستان لپاره لږ زر ستونزمنه وي څو له کنډیشن سره خ بلديږي خو را روان دوه نور سیالۍ به بیا متفاوتې وي او ک افغان لوبډل په لومړی لوبه کې د دوی له اند په لوړ مورال سره لوبه تر سره کړ د امکان شته چې په دې په لوبلړۍ کې افغانستان پاتې وي.
ډیر زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې د افغانستان او هند ترمنځ د نننۍ لوبې په اړه جزئیات راکړل.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
بیا به هم د افغانستان په کرکټ کې پاتې شو. د افغانستان د ټیم پخوانی لوبغاړی او اوسنی روزونکي دولت احمدزی لاسه د رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د نننۍ لوبې په اړه باندې خپل نظر را لګلې. دا نظر یې په ګډه ګورو.
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي کنه. که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو. اول دا چې د انډیا ټیم څومره غټ تاریخ لري د کرکټ او انډیا ټیم څومره میچونه کړي دي او بل دی انډیا ټیم په خپل کنډیشن کې یا په خپل ملک کې اکثر یا زیات میچونه ګټلې دي. د لوبغاړو تخنیکی مسایلو ته کراسو لوبغاړي سدي تقریبا د موږ لوبغاړو نه زیاته تجربه په شلاوریز ټیسټ او ونډي کې لري. او که د لوبغاړو بیا تخنیکی مسایلو ته راسو نو تخنیکی مسایلو کې دیغو موږ ویلای شو چې د انډیا ټیم په بعضې ځایونو کې په ګیم پلاننګ کې د لوبغاړو په ټیکنیکس او په وغیرہ د ټیم بیلنس او د الراونډرانو فاسټ بالینګ برخه او بیټنګ برخه نو ټولو برخو کې سیده د انډیا ټیم موږ ته د کاغذ په شکل باندې بهتر ښکاري. بل اندېښنه دا ده چې راشد لوبه نه کوي او څوک به دغه څلور اوره کوي او دغه څلور اوره به سره کم بچ کیږي. په ټوله کې که بیا موږ وګورو نو شلاوریز کرکټ کې موږ صرف شل فیصده پرډکشن یا پیشګوئی کولای شو. هغه شل فیصده هم صرف یو دوه درې اوره کوم ټیم ډیر ښه کوي یا دوه درې اوره خراب کیږي لا وځای نه سیده یا میچ ګټل کیږي یا بایلل کیږي. خو کچیرې د افغانستان ټیم یو ښه یولس کسیز لوبډلې سره میدان ته کوزیږي یو بهترین پلان سره کوزیږي او تمرکز په خپلو کوي او ځای په نقطو باندې تمرکز په دې باندې چې موږ خپل پلان څنګه عملي کوو او تمرکز په دې باندې چې میچ بګټو او سل فیصده کوشش په ګراوند کې کوو نو د افغانستان ټیم ډیر خطرناک ټیم بلل کیږي په شلاوریز کرکټ کې او چانس جوړیږي چې میچونه وګټي.
د افغانستان د ملي ټیم روزونکي دولت احمد سی وشه د افغانستان د نننۍ لوبې چې له هند سره لري په دې اړه خپل نظر ازادي راډیو ته رالېږلی و. همدارنګه تاسو کولی شئ په دې اړه باندې د هند د ټیم د روزونکي نظر د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم پیدا کړئ. اوس هم ورزو پکتیا ته چې هلته د څمکنۍ اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې سره زموږ د خبري مجله هم پای ته رسیږي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو اوسیدونکو وای د دې سرحدي ولسوالۍ اړوند د ډیری سیمو خلک د کار روغتیا پوهنې کرنې او د ژوند په نورو برخو کې لازم اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې د خلکو ټولنیز او اقتصادي اړتیاوې ډېرې شي او دوی د بیلابیلو ستونزو او ننګونو پښتون کې خپل ژوند پر مخ بوزي.
دا ولې ولسوالۍ د ولایت سره وي نو پوس ډیر زیات دي چې کلینیک ته ضرورت یو کیو کلینیک ده هغه دی پر ډاکټران دي کم دي ډیر نشي پر رسیدای نو موږ حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ سره اندې کې مرسته وکړي چې کلینیک جوړ کړي ډاکټران راولي ځکه خلک ډیر مجبور دي.
د څمکنۍ ولسوالۍ شارنه او سرحدي بازار په داسې موقعیت کې دی چې د ځایي اوسیدونکو سربیره د شپږو نورو نږدې ولسوالۍ اوسیدونکي هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره ورځي. په دې ځای کې اوسمهال یو شمېر وړې کارخونې د پرزه جوړولو ماشینونه او چاپخونې هم فعالیت لري، خو څمکنیو ته تر اوسه شته وارداتي برېښنا نه ده غځول شوي.
نو برېښنا ډېره اهمه ده. له مسؤولو چارواکو مو غوښتنه ده چې د څمکنۍ ولسوالۍ ته د برېښنا په راوستلو کې دوی پوره پوره جدیت وکړي او دلته برېښنا راولي.
د څمکنۍ اوسیدونکي او کاروباریان په دې ځای کې د بانکي خدمتونو نشتون هم له مهمو ستونزو ګڼي او وایي دې کار پر سوداګرۍ له منفي اغېزې سربیره په حکومتي او موسسه اداراتو کې معاش لرونکي کسان هم له دوامدار ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ما سره دلته بانک وایي پاته